زیاتیدون کې دلچسپي شارو. را سره اوسه اوس ته خبرونو وخت لمړی د افغانستان خبرونه ناجا صافي وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر ویل دوست او دښمن نه تعریف روښانه دی او هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله واخلي د افغانستان دښمن دی. د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راوګرځي او د ملي امنیت لوی ریاست د ځنګړو قطعاتو ځواکونو د طالبانو د ترهګري ډلې یو شپږ کسیزه ډله نیولې. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې یو شمیر استازي وایي ولسمشر غنی ورته ویلي چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د سلب صلاحیت په صورت کې به ملي شورا منحله کړي. د دغو وکیلانو له ډلې میرویس یاسینی وایي د وزیرانو استزا د دوی حق دی او جمهور رئیس باید دا ډول غبرګون ونخي. په ورته وخت کې د دغې جرګې اداري پلاوی وایي د وزیرانو د استزا لپاره دلایل هم لري، خو د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال وایي د ولسمشر غنی سره د وکیلانو په کتنه کې د وزیرانو د استیزا موضوع مطرح شوی نه ده. تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویلي په پام کې ده چې ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزیران د غراز د ملي امنیت عمومي رئیس استیزا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دوست او دښمن نه تعریف روښانه بولي، وایي هر هغه څوک چې د نظام په وړاندې وسله واخلي د افغانستان دښمن دی. ولسمشر دغه څرګندونې نن په مزار شریف کې په یوې ناسته کې وکړې.
هر کسی که مقابل جمهوری اسلامی افغانستان و مقابل وحدت ملی ما سلام و عدالت دشمن افغانستان میخوریمش.
افغان ولسمشر تر دې وړاندې هم ویلي چې د حکومت لپاره په دې برخه کې پراته ټول ابهامونه یو خوښ شوی دي. ولسمشر غنی نن له غرمې مخکې د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ د بلخ ولایت مزار شریف ښار ته رسیدلی او تمه ده چې د دغه سفر په ترڅ کې له بېلابېلو دولتي چارواکو او قومي مشرانو سره وګوري. په همدې حال کې د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راوګرځي. ښاغلی نور چې په بلخ کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د امنیتي ځواکونو روان وضعیت ډیر زیانمنونکی دی. ښاغلی نور وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې د طالب او داعش نه ده، بلکې د سیمه ییزه او نړیواله جګړه ده او د ملي امنیت لوی ریاست د ځنګړو قطعاتو ځواکونو د طالبانو د ترهګري ډلې یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست له خوا نن په خبره شوې خبره پاڼه کې راغلي چې دغه ډله د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې د ورانکارو کړنو ماین خښونې او د متنفذینو په ترور بوخته وه. نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې د ملي پولیسو دوه تنو افسرانو او یو تن سرتیري د ترور په ګډون په ګڼ شمېر ترهګریزو پیښو کې رغنده وانډه درلوده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر خوري.
سلامونه. په پاکستان کې درې بلاک لیکونکي د تروریزم ضد یوې محکمې د حکم پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي. پاکستاني چارواکو تېره ورځ وویل دوه بلاک لیکونکي په جنوبي ښار کراچي او یو په اسلام آباد کې یوې محکمې ته حاضر سول. د چارواکو په خبره د دغو کسانو انټرنیټي فعالیتونه تر غور لاندې دي. دوی د رواني اونۍ په لومړیو کې ونیول سوه. د راپورونو پر اساس د نیول سویو کسانو لپټاپونه هم د پولیسو لخوا ضبط سوي دي. دا کسان داسې مهال نیول کېږي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د رواني مارچ میاشتې په 14 نیټه امر کړی و چې له ټولنیزو پڼو څخه باید مقدساتو ته سپکاوی لرې کړای سي. نواز شریف خبرداری ورکړی و چې د دې ډول مطالبو خپرونکي به سخته سزا وویني. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی جرم ګڼل کېږي او که څوک مجرم ثابت سي حتی د مرګ له سزا سره هم مخامخ کېدای سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې لشته لږه 15 نور پاکستاني ویب لک لیکونکي مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي چې د مارک تر ګوښ وروسته له پاکستانه تیښتې ته مجبور سو. نیول سوي ویب لک لیکونکي پر ځان تورونه ردوي او وایي په دې وروستیو کې د پاکستان پر پاوزه او استخباراتو انتقادونه کړي وو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلوي په ادلیب ولایت کې پر یو زندان د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 وژل شوي دي. ادلیب ولایت د سوریه د حکومت مخالفینو په لاس کې دی. د سوریه دولتي ځواکونو په ادلیب کې پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ډېر کړي دي. د دې ښار شمال لویدیځ برخې د هغو مخالفینو په لاس کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي او پاته نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر واک لاندې دي. د ادلیب مرکز تر ډېره په القاعده پورې تړلې ډلې فتح الشام جبهې لخوا کنټرولېږي. دا ښار نه یوازې د سوریه د دولتي او روسي ځواکونو لخوا بمباري کېږي، بلکې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د توندلارو اسلام پالو د ځپلو په هدف دغه ځای په نښه کوي. د سوریه د 16 کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې تر 360,000 ډېر کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. بل خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې، ایران او ترکیې غوښتي دي چې ژر تر ژره په سوریه کې د اوربند لپاره خبرې وکړي ترڅو په دغه جګړه ځپلې هیواد کې وضعیت نور پسې خراب نشي. سټیفن د مستور راپرون په جنیوا کې دا خبره وکړه. د هلته د سوریه د 16 کلنې جګړې د سیاسي حل لارې لپاره د خبرو منځګړي توپ کوي. روسیې، ایران او ترکیې مخکې په سوریه کې پر اوربند موافقه کړې وه چې د دسمبر له 10مې پیل شو. دغو دریو هیوادونو بیا د قزاقستان په مرکز استانه کې څو ځله خبرې وکړې ترڅو د دې اوربند سمه څارنه وسي. د دوی وروستۍ خبرې د مارچ په 14مه وسوې، خو په دې غونډه کې د سوریې اپوزیسیون ډلو برخه ونه اخیسته او د سوریې حکومت او د هغه ملاتړ روسیه یې تورنه کړې چې له اوربند سرغړونه کوي. او د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې د تاسیس د 16 کال د لمانځنو لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره راټولېږي. بریتانیا چې له دې ټولنې د وتلو نیت لري په دې جشن کې برخه نه اخلي. اروپایي اتحادیه چې له 28 هیوادونو جوړه ده، د مارچ پر 15مه یعنی نن 16 کلنه سوه. له دې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه د دې سبب سوی چې د ټولنې مشران د دوی د راتلونکي په اړه اندېښمن سي. داسې اندېښنې هم شته چې شایي فرانسه هم له دې ټولنې څخه د وتلو پریکړه اعلان کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روان کال په مې میاشت کې خپل دندې ګوښه کړي او کچیرې د فرانسې د ولسمشر انتخاباتو لپاره شری اړخې کاندید مارین لوپن ګټون کوي، نو نوموړي ژمنه کړې چې خپل هیواد بل اروپای ټولنې وباسي. تبه ده د اروپای اتحادیه مشران د خپلې جلسې په پای کې د دې اتحادیه د راتلونکي په اړه یو اعلامیه خبره کړي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروانا و ظریف نظر سلامونه په دی ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنی. روسیه په وروستیو کې د افغانستان په مسایلو کې دلچسپي زیاته کړې ده. تیر کال یې د افغانستان له ګډونه پرته له پاکستان او چین سره په مسکو کې غونډه جوړه کړه او په راتلونکي اپریل میاشت کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو غونډه مسکو ته بللې ده. مسکو په عین حال کې له طالبانو سره تماسونه زیات کړي دي. په اروپا کې د ناټو د ګډو ځواکونو عمومي قمندان تیره اونۍ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې احتمالا روسانو طالبانو ته وسلې ورکړې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له لوري طالبانو ته د وسلو د ورکړې راپورونه تایید کړي نه دي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي تاییدوي چې روسیې طالبانو ته وسلې ورکړې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو کال د مخه مونږه دغه تشویش هم له نړیوالو سره هم افغان حکومت ټول سره شریک کړی او بالخصوص مونږ سفر روسیې ته درلود، هلته مونږ له دې نه آگاه شولو. او اوس هغه د شواهد په لاس مونږ له روسیې امنیتي میډیا هم د طالبان نه یا له نورو د وطن دښمنان نه په لاس راوړي دي. او د دې تر څنګ اوس په مارکیټونو کې چې طالبان چا خریداري کړي یا تر اخیستي دي، هغه مارکیټونو ته رسیدلي دي نوي ماډرن سالاګانې. دغه مسایلو کې کوم شک نشته، دا د شک او تړي خبره ده.
امریکایي جنرال کریټس سکاپاروتی د پنځشنبې په ورځ د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په طالبانو کې د نفوذ د زیاتېدو لپاره د روسیې د هلو ځلو شواهد د لیدلي دي او شایي روسیې طالبانو ته پوځي وسایل هم ورکړي وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا ادعا سمدستي رد کړه، خو د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زامیر کابلوف طالبان د داعش پر ضد جنګېدونکي منځنۍ آسیا ته د داعش مخنیوي
کی او یو غیر جهادي ډله وبلل چې نور هیوادونو ته جهاد نه صادروي او په افغانستان کې د حقيقي دولت د رامستقول لپاره هلې ځلې کوي. د کابل افتر دغه ترګندونو څو ورځې وړاندې مسکو ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر په مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې روسیا طالبانو ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. کابلوف څو ځلې له طالبانو سره د روسیې تماسونه تایید کړي دي. روسیه په افغانستان او سیمه کې څه غواړي؟ آیا د پخواني شوروي په شان بیا په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې ده او یا هغه رول په غاړه غواړي چې واخلي چې د امریکا په وړاندې په سوریه کې ترلاسه کړی دی؟ آیا له روسیې سره په دې ائتلاف کې د ایران ترڅنګ پاکستان او چین هم ملګري دي؟ دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې سیړو.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما محترم آقای کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان هستند و همچنان محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون. فعلا همکار تکنیکی ما میگن که محترم آقای کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان در خط تلفن هستند. چطور میشه آقای سروان؟ سوال اول از ایشان بپرسیم. رنجبر صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب.
شما لطف کردید، اما احترامات خود سلامه خود
رنجبر صاحب متاسفانه چې موقعیت مو شنه ده که سیلت ده آواز مریر واضح نده که چه موقعیت تغییر که شاید بهتر شید. بله متاسفانه بیا هم شنه ده. یو زل یو څه بهتره شو خو بیرته خراب شو. که کېدی شي یو څه نور هم موقعیت او دا اوسی ده، خو په همدې حالت کې اوسی ځان بله همدغه حالت کې اوسی تغییر اویمه. رنجبر صاحب، لکه څنګه چې مو په سریزه کې اشاره ورته وکړه، داسې معلومیږي چې روسیې په افغانستان کې دلچسپي بیا پیدا کړې ده. څه فکر کوئ چې روسیا آیا غواړي چې بیا د افغانستان صحنې ته حاضر شي او بلته رول ولوبوي، او کنه فکر کوي چې دا د دې لپاره چې له امریکا سره مخالفت ته د اوکراین په ارتباط یا په ځینو نورو مسایلو کې نو په امریکا غواړي فشار راوړي، او یا هم کېدای شي ځینې داسې فکر وکړي چې روسیه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي او دا کنفرانسونه او دا غونډې هم د همدې لپاره دي؟ ستاسو نظر څه دی؟
دلته دوه عمده لاملونه دي چې ریښه یې هڅولی ده چې خپل ډیپلوماسي فعاله کړي د افغانستان په اړه. لومړی لامل دا دی چې په افغانستان کې وضع په دغه 14-15 کالو کې ورځ په ورځ خرابېږي. منظور یې امنیتي وضع مخ په خرابېدلو ده او په سرعت خراب کیږي، مخصوصا دغه دوه درې اخرو کلونو کې طالبان او نور مسلح هغه قوتونه چې د دولت په مقابل کې دی سلاح راپورته کړې ده چې هغه داعش په نامه ده که د افغاني ډله ده، دوی یو مقدار مناطق او ولسوالۍ چې پخوا د دوی په واک کې نه وي هغه اشغال کړي دي او خپل هغه نفوذ ته پراخېدلو په حالت کې دي. نفوذ یې ډېرېږي مخصوصا په ولسوالیو کې، په کلو بانډو کې. کوم وخت چې د داعش موضوع جدي شوله په افغانستان کې نو هغه خطر احساس شو د منځنۍ آسیا د هېوادونو لخوا او د روسیې لخوا چې امکان لري دلته یو نوي ستونزه دوی ته هم خلق کړي. یوه دا موضوع ده چې یقینا دا اغیزه لري د دوی په حالت باندې، او بل دا دی چې خپله روسیه اوس په مضمو کې په دنیا کې فعاله شوې ده، مګر عملا وینو چې په سوریې کې د ده هغه نقش ډېر شوی دی، په نورو عربي هېوادونو کې او منځنۍ آسیا کې او هندوستان او حتی پاکستان کې. نو افغانستان نه شي کېدلی چې خپل هغه مهم ستراتیژیک اهمیت چې لري هغه د دې تر اغیزې لاندې نه وي، او دی ونه غواړي چې دلته هم خپله اغیزه پراخه کړي. ولې په افغانستان کې خورا ډېرې ګټې لري روسان، دلته نه تنها ګټې لري، دلته یو مقدار امکانات هم لري، بشري امکانات. دا له دې چې ډاکټر نجیب الله حکومت چې کوټ وکړي عملا یو زیات مقدار عزیز د انسان و د ډاکټر نجیب الله د سکوت په اړه باندې د شمال تلوار سره انسانو جدي همکاري شروع کړه په افغانستان باندې تجارت بند کړي هغه وخت چې ډاکټر نجیب الله قدرت کې و هغه پلانونه دي د لیدل چې دوی کوشي کړی د مجاهدینو په بعضو ډلو ټپلو کې خپل هغه امکانات او خپل ګټې په افغانستان کې تعمیل وساتي او د ډاکټر نجیب الله په سکوت کې هم خورا لوی نقش درلودی هغه روسي استخباراتو چې خپل هغه ګوډاګیانې په داخل د حزب وطن کې دوی متحد کړلې او د بینسیوان د سولې د پلان په مقابل کې دوی په واقعیت کې هغه جنګ شروع کړي او خپله هغه دولتي امکانات له جمعیت سره شریکې کړلې او بالاخره ډاکټر نجیب الله حکومت سکوت وکړي او پلان د سولې د بینسیوان ناکام شو.
تشکر. بازم به شما موقع میتیم رنجبر صاحب. با اجازهتان با حاجی صاحب محترم آقای نذیر احمد احمدزه نائب دوم ولسی جرگه هم یک سلام علیکی کنیم. احمدزه صاحب خوش آمدین به برنامه.
مننه. تشکر تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیکی دی وړاندې کوم.
بله خب ما در مورد مداخله یا نفوذ روسیه در افغانستان میخواییم یک کم صحبت بکنیم امروز. یک 40-45 دقیقه دیگه وقت داریم. شما در این مورد بعض مصاحبه با ما داشتین و بعض تشویش ها را اظهار کردین. در این مورد نظر شما را بشنیم از زبان خودتان یک بار دیگه سیب.
مننه. په دې مورد کې زه دا ویلی شم چې د روسانو مداخله دا اوسنۍ خبره نه ده. له دې نه مخکې هم موږ دغه تشویشونه یا د دوی مداخلې هم له ملت سره شریکې کړې وې او هم له حکومتي او امنیتي چارواکو سره. بدبختانه به ووایم چې د روسیې د موږ د ضعیفه رهبرۍ له وجې نه چې هغه د مجاهدینو دورې نه کله چې دوی په افغانستان کې شکست وخوړ او لاړل د هغې نه وروسته داسې یو درسته رهبري منځته رانغله چې د دوی هغه مشکلات افغانستان ته وارد کړي وو. هغه بدبختۍ چې افغانستان ورسره مبتلا شوی وو چې په کلکه باندې هغه غوښتنه شوې وای او هغه نقصانات ځاني او مالي چې افغانان ته رسېدلي وو نو هغه چا په کلکه غوښتنه ونه کړله. روسیې اوس فکر وکړ چې دا داسې خلک دي چې راځي هر رقم داسې اور مې تجاوز وکړ د هغې چا پوښتنه ونه کړله. اوس په مداخله اسانه ده او د دوی بله یاده وتري. یو د روسیې دا غلط فکر وو. په څنګ کې دویمه دا خبره وه چې روسان کله چې د طالبانو سره یا د دې نظام له مخالفینو سره دوی خپل کومکونه شروع کړل هغوی ته اصلحې ورکړې هغوی سره یې ملاقاتونه شروع کړل برعکس د افغان ولس له یو هغه سره رقص العمل سره مخامخ شول دوی. نو اوس دوی هغه خپل اشتباهات د پټولو په خاطر باندې بعضې خلکو سره تعهدات کوي چې موږ څه نه دي کړي او د افغانستان راتلونکي کې به دا وکړو. نو اولین زه د دوی غټه استفاده کړم چې افغان حکومت نماینده موجود نه دی د افغانستان په مو.
بله نذیر صاحب. نذیر احمد احمدزی صاحب لکه چې تلفون مو قتم نه دی. نه قطع شو اوس
دوباره تلفون میکنیم.
بله دوباره به ورته خبري وکړو. لیکن په همدې ارتباط یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده چې د مسکو ګټه د مسکو غونډه د افغانستان لپاره ګټه لري او کنه لري او آیا ستاسو په نظر ستاسو ملمنو په نظر افغانستان په دې غونډه کې ګډون وکړي او کوونه کې دا قاری عبدالحکیم له هلمند څخه دا پوښتنه کړې ده رنجبر صاحب که تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایي. البته دې ته په پام سره چې امریکا ویل دي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
او دا روسیا خو په نصیب ده په دا مې د خپل خبرو زار کوم چې یو ناس په وخت مو کړل چې هغه پاکستان او ایران سره نه چین سره وبخي پاکستان چین او روسیه د افغانستان په الوان یو ناس صدولوله او روس سره د بیا شپږارخي د غونډې جوړ کړل چې ایران شریک او افغانستان شریک چې هغه هم په مسکو کې دایره سره نو اوس په مرو غونډه شپږارخي د غونډه کې دوی دا تصمیم ونیو چې دا به پراخوي چې د منځنۍ آسیا د څو جمهوریتونه هم په دې آینده غونډه کې.
لیکن سوال دا دی رنجبر صاحب چې آیا افغانستان ستاسو په نظر په دې غونډه کې ګډون وکړي په ګټه ده او کنه؟
زه فکر کوم چې هر غونډه چې د سولې په ارتباط دایریږي هغه هر چې وي د افغانستان ګډون په اړه کې حتمي ده. د دې له افغانستان که غونډه کېږي هغه ناروا ده او زه فکر کوم د منلو وړ نه ده. زموږ حضور حد اقل ده مخنیشی دیگه منتی جوانی بود که آلتا مترکیگی
دیگه مننه سلامت توسی سلام دیر از جات مننه. نظیر احمد احمدزای صاحب ده ولسی جرگی دو هم رسیال ده تلیفون للاری وست بیرترا سر وصل ده. احمدزای صاحب دستی ویلکیجی چه روسی ایران او چین او بخشی روسیه ایران او پاکستان یو ډول ائتلاف جوړ کړی دی او ویل کیږي چې درې سره هیوادونه له طالبانو سره په یو نه یو ډول سره مرسته کوي. څه فکر کوي چې په کچیرته تاسو هم په دې عقیده یاست آیا چین هم له دوی سره په دې ائتلاف کې شریک دی او کنه؟ دی
د چین نه تر اوسه پورې داسې لکه څنګه چې د روسیې یا د ایران مونږه د دوی اصلي د دوی مداخلې د دوی فرهنګي او همداسې نظامي وجود په افغانستان کې لیدلی د چین لا تر اوسه پورې نه ده ښکاره سوی. خو بهرحال دغه یو برنامه چې په روسیه کې وسوله د موږ لږ علت راغلې وه ځکه چې چین د موږ یو دوست هېواد ده او موږ غواړو چې نړۍ سره ټول نړیوالو سره ښه تعلقات ولرو. پر دې بنیاد یو علت لرو خو لا تر اوسه پورې د چین په مورد موږ سره شواهد نشته. ده د روسیې په مورد باندې یا د ایران په مورد باندې بالخصوص پاکستان ارت نړیوالو ته معلومه ده او موږ سره څو شواهد موجود دي چې دوی د افغانستان په مداخله کوي. چې موږ مخالفین که هغه د طالب په نامه وي که د داعش په نامه وي که د القاعده په نامه وي مخالف د هغوی بیا خپل منځ کې یو نیټورکینګ سره لري. نو هغوی سره کومک کونه د تروریزم تقویه کونه ده. نو باید د موږ همسایه بالخصوص همسایه ممالک له دغه رقم تعاملو نه لاس په سر شي ځکه چې دا تروریزم یو پټرول ده. منګه افغانان یو چې تر اوسه پورې دا کنټرول کړی دا منګه افغانان یو چې خپل سر او د ځان په قربانۍ سره تاسو وګورئ چې القاعده ډېر سپر طاقتونه یې غوتوان را نه وړم دغه افغانانو چې خپل قربانۍ په وجه باندې القاعده یې له پښو نه وغورځوله. همدا رقم ته داعش په افغانستان کې ځپنه دا د افغانانو د سر قربانۍ وي. نو موږ دا هیلم تر توکوم تر کوله ورته په وضاحت سره ما پخپله یو کال د مخه سفر چې درلوده ما روسان ته په وضاحت سره وویلې چې تاسو دغه مداخلې د ګروپونو سره دا د عمرات کې لاسوهنه تاسو په هېڅ راور دونکئ ماشېوالې دواړو مزوته تعلق نور هم خراب شو او هغه مشکلات مې تاسو جنرې وو زاړه زخمونو کې اعتراضه کي نور تاسو هم فایده نه لري کې د افغانستان حکومت ته کرده چې په دس جلساتو کې اشتراک وکړي سخته دوی حکامت
بله صاحب مننه صاحب
تشکر صاحب
بله.
خب رنجبر صاحب یک مسئله ای مذاکره اپریل که در مسکو شاید شوه یا نشه در این مورد حکومت افغانستان میگه که طرف طالب در این اشتراک نکنه یا دعوت نشه صاحب. اگر طرف طالب اگر اشتراک نکنه صاحب این نشست چقدر مفید خواهد بود؟
ما به یک چیز هستم که در مرحله اول اشتراک طالبان مفید نیست. حتما باید یک اجماع منطقی در ارتباط به حل معضله افغانستان با وجود ده. اجماع منطقی همین منطقه متشکل از این کشورهایی است که کشورهای عمده است که اشتراک خواهد کرد در جلسه آینده 12 اپریل برای اینکه تمام دولت های اطراف افغانستان در کلیلا به این جلسه اشتراک میکنن. ایمال اگر حضور طالبا چون طالبا دولت نیست یک دست دولت های جلسه دایر میشه این معقول نیست که حالا ما یک گروه نظامی که مشغول جنگ بودن اونا را باز به این شریک بسازیم. طبعا بدون طالبا که یک طرف قضیه صلح هم ممکن نیست و اما او در یک سطح دیگه باید باشه و امون میکنیزش هم دیگه باید باشه. معمولا ما به یک قیده هستم که در اونجا باید تحت رهبری افغان ها باید دولت افغانستان باید مذاکرات شده به میانجیگری یعنی کشورها باید دایر شده به آینده بعد از اینکه خود این دولت ها به یک نتیجه میرسن که چه کنن از کدام راه ها مخصوصا اگر این دولت ها فشار دارن بر پاکستان و پاکستان متقاعد کنن که از همکاری و پشتیبانی دهشت افغان ها و افراطیون و حلقه هایی که نظامیه که صرف از اینا میزبانی میشه و در خاک پاکستان هستایش هست از این پشتیبانی اینا حمایت شان دست بردار شوند و کمک کنند در آوردن صلح در افغانستان ما به یکی رسیم که یعنی هدف اساسی یعنی جلسه آینده همین خواهد بود که در مرکز توازی یعنی کشورها ما فکر میکنم که باید پاکستان قرار بگیره
تشکر. مهمان دیگر ما محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون هم در خط تلفن هستن. خوش آمدین پشتون صاحب.
تشکر. سلام علیکم. سلام و احترام و تقدیم میکنم بر شما و بر شنوندگان و به کل مردم افغانستان.
بله. تشکر.
تشکر از تلفن.
بله. خب ما ممی روی مسئله مداخله روسیه صحبت میکنیم. از یک طرف بعضی کانفرانس ها را میخواهیم میزبانی بکنه، از دیگر طرف خبرها زیاد است که به طرف مخالفین دولت اسلامی افغانستان طالبا اسلحه میته. صاحب شما این موضوع رو چگونه بررسی میکنین؟ این فعالیت های روسیه تا چه حد به افغانستان فایده خواهد آورد یا ضرر خواهد آورد؟
اول باید ما ببینیم که روسیه کی هست. همین روسیه این موزه رهبرش کی هست، با قدرت رهبری چقدر قوی است. همین پوتین نفر کی‌جی‌بی در زیاده هست که کسی کی‌جی‌بی کسی بود که شکست شدیدی از افغانستان از افغانه خورده و این کمپلیکس و این اخبار هیچ وقت از زیاد بخواد بود. این یک مسئله هست. مسئله دوم بعد از سقوط شوروی یعنی بعد از 1990 به این طرف شوروی روسیه که به متباسیش بود او بر حقیقت دیرین حلقه های قدرت منده بود آلی میخواهی که به حلقه های قدرت داخل شده باقص و اینجا را یک پیشرفت کنه او ندیدیم که حتی به انتخابات امریکا نگه مداخله کردن به مثال افغانستان خبیخه مداخله میکنن این بسیار واضح جفت به هر صورت اما آمدیم به مسئله اصلی که مریضی با سندشار کنید از هر جایی که امکان مثبت امکان کاری مطار باشه که ما بتانیم که امنیت خود را تامین کنه بتانیم افغانستان پس جور بتانیم به او ما
خوشحال
ندارم لیکن بدبختانم هیچی که ما سای روسیه ندارم.
بله انجینیر سه پشتون اما سوال داده بله آیا تاسیم
یاد نیسته که ما بریم پیش مردم پاکستان به پاکستان اما ستازایی که ما مردم پاکستان یا پاکستان مشناسان اوزا یکی دولت هستم دولت البته قابل دید نه انویزیبل او اصلا آیساید اصلا کل خدرت مدیسیس هست این نواز شریف و غیره و غیره بچاره اینا داره بدیس از اونا مثل گنجش داره هستند.
بله انجینیر سه پشتون لیکن لدی خبرو وستاسی معلومیږي چې یوازې وس پاکستان هم نه دی، ایران هم دی او تاسې تاییدوي چې روسیه هم قرار نه است نه ده. نو لکه څنګه چې شاغلی نذیر احمد احمدزی وای روسیه ویل طالبانو ته وسلی ورکوي، وسلی ورکړي دي، کلاشینګوفونی ورکړي دي، تاسې هم دا خبره تاییدوي؟ خبره تر دې حد رسیدلې
اسناد رسمی اسناد موجود دی ثبوتی نه موجود دی نه تنها غیر نور اوورتی ورتی بلکه ایران هم ورتی دا غوش یه درې زمخه زمخه دوه تغییرات را غلی تا تفصیلی خبره یې اله به د سلمان او زدی هغه په ټول تفصیل خبره د غوران او لسیالی ته تللی و زه دا ایران هم مداخله کوي او البته روسیه هم کوي. ما مقصد دا دی چې روسیه سره په دې امید چې هغه به د ازمون مشکل را حل کړي باید څه ونه بعد امانه نگیری شو باید خبر کری همه شو باید امانه نگیری شو مز باید مذاکرات رو میکنی لیکن اصل مفهوم داده ترغو باندی اعتماد قطعا غلط دی اعتماد قطعا میکنی یکی ورس خبر سرگو که شکم داده سیزه
دیر زیاده
مانه اصلا ما پستر ما پیو ایلی چه برتا به سر رسیده که به پاکستان خلق به پاکستان خلق به افغانستان به خلق دستان دیده دستان دیده عام خلقه د دولت د باندې خلک هغه افغانان سره کوم خاص اختلاف نه لري دا البته د پښتانه بلوچستان ته نه دي هم حتی په پنجابیانو او په پښتونګانو کې هم څه نه دي د سر خره دي لیکن د افغانستان حکومت وروسته پورې هغه خلکو ته راځي نه کړي مجبور الله لري یا د دوی په پاکستان کې د غشت تروریزم په لور د کومه څه جوړ کړی دي ته نو دا هغه د سره د بازار نه نورم دوام کوي نو هم اصل هاي خلک د چارګان د دوه خاله د ګران خلکو د منځ کې تکالیف دي دا لار نه د ما په نظر نو مستقیمه د پاکستان د خلکو سره خبرې کوي چې هغوی دا د دنیا کې مو سره د ژوند کوي زما سوال ساده ساده سوال زما دي تر هغه چې ما په لاس سره ولې کو د عائشه ته نه خلاص ولا ولې عائشه د بنیلی تروریزم دغه د لاس اعلی ده
سلام تاسو سه ډیر مننه بل ډیر مننه
القاعده او بل اخره د القاعده څخه طالب انځوږي د طالب څخه د ایرسه د غوښنه د حرکت له دې معلومه ده چې څو حرکتونه به لیست نه ورځي دا مستمر د ټول شر باید نه ما دي ویل دي دغه ما د دې د پاره باید منتقدي چې دا په اته د ایران سره کوم څه متماسي شو باید خلک څه ته نه وي شو حکومت څه ته وقوع نه لري حکومت د ظاهرا د امریکا سره په دندې او هغه فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې ټول قوت قدرت خلاص نه ولري نو د افغانستان سره جنگ نه د امریکا سره جنگ
ډیر زیاته مننه انجینر صاحب پښتون کور ودان بیا هم نوبت تر کو سلامت وسې مننه کور ودان شاغله د زیر احمد احمد زای د طالبانو ترڅنګ چې تاسو وایئ چې اوس روسانو سره نږدې شي ویډیا او روسان ورته وسلي ورکوي روسیا څه فکر کوي چې په افغانستان کې نور کوم احرامونه لري نور له کومو اشخاص او کړیو څخه استفاده کولای شي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره کار واخلي البته ځینی خلک دا وایي چې د افغانستان په خوانی ولسمشر له روسي سره ډیر نږدې شوی دی تاسو څه وایست احمد زای صاحب بله مهرباني بله اوس رقم راځي مهرباني
انو من دې کار کاوه چې په دې کې سره لغانې ورکاو دي چې موږ تاسو دې قندوز دې څو شاعر وو هم دې رسید کلیله وجهنا او په شېر دې تطبیقات زی دې تر څو یو کوشش کوي طالبان مسکه تاسو چې څنګه دې په باندې وزنی
احمد زه سم د خپل موقعیت او څه تغییر کوي आवाज مو یو څه خراب شوی دی سم وزن نه دی اوس ډیر علی شو مېرونی
نن کلمخ کې د منطقوي کارن څخه کلمخ کې دوه اشاره وکړه د منطقوي کانفرنس او د مونږ کړي واخو هغه د څه نو څه نو چې دوی د مونږ د ماندګی نه کې طرحه د مونږ نه دي چې سره طرحه جوړي او د افغانستان مونږ باندې دوی خپل قومي تصمیم نیسي دا د ریوال څول خل عمل ده ځکه مونږ خپل مستقل هیواد یو مستقل حکومت لرو ریټ تاسو باید مونږ سره طالبان افغانستان افغانان روسان د ځانلې قرباني دي مونږ د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده نو کوم کاري تاسو سره د وای ځواک ته ضرورت لرو بغیر کوم شرایط وای ځواک په لاره کې راکې هم تاسو له مشکل نه خلاص وو هم من سوچ غورو حتی په ځای مو مطلب نه مکرو چې افغانستان دې چاله لپاره ته دې ده مونږ همیشه په پاتې یو تاسو اوسې ریلي کیږي او د
بله سپ
روسیا
ډیره مننه
د نظام مخالفت سره د حکومتونه کوي دوی دې دا چې دغه څه په دې ټول نو تم زیات په ستره نو اشکال کیږي د بنګ دې دې
سلامات اوسې ډیره مننه
د بل په زړه کې افغانان دې نه مجبورې چې بیا موږ هغه
سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه. اوس هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو، له لنډې خبرتیا وروسته به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان کړو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4242-2112-4501.
بله، او که افغان بیسیم سیم کارت لری نو پا اتصابا اتلاش میره مشتا اسمسیا لند پیغام راسته ولیشه. ده سکایپ لری هم نمشتر تماس نیولیشه. رادیو دات آزادی، رادیو تکای آزادی. او ریدون که لروزان معرفی که.
بله،
مهربانی کوی صاحب.
بله صاحب،
مهربانی.
زابل ولایت سره په تماس کې مې عبدالباقی د
عبدالباقی صاحب مهربانی.
مطلب لکه څنګه چې د احمدی صاحب ټول خبرې په تفصیل سره وکړي، زموږ د ټولو افغانانو ټول افغانان دا وایي چې روسان خو دېرش کاله دغه څلوېښت کاله چې کوم ناخوالې دي زموږ په ملک کې، نه هم د روسانو یو میراث زموږ سپاته ده او نه هم دوی راولاړېږي په ډېره نامردانه توګه چې دوی خپلو شخصي ګټو د خپل د وطن د ملک په ګټو په مقابل کې زموږ دا بې وزله افغانان بیا په سرو وینو کې د پاکستان سره لوستېږي. او هغه پاکستان چې موږ ته پخوا ویل چې افغانان د پاکستان ملاتړین دي او موږ د روسانو په مقابل کې جنګولو، په دې اوس ټول پوه دي چې دا څوک دي، دا څه کوي، د افغانانو په مقابل کې څه کوي. خو زموږ رهبریت ته، زموږ ومشرانو ته دا اوس ضروره ده چې دا خپل حکومت او دا خپل نظام په یو داسې طور جوړ کړي چې هغه یا د بل د لاسه الله ځان جوړ نه کړي او نور دا افغانان ظهیر نه کړي او در بدره نه شي او خاک به سره نه شي. دا اوس ټول افغانان پوه دي چې زموږ ملک په څنګه جوړوو او په څه رقم. خو زموږ رهبریت ته دغه لازمه ده چې دوی په ښه توګه له دا شخصي ګټو، له دې د چوکۍ دپاره یا د منصب دپاره یا د ژبې په نامه باندې در بدره کېدل چې یو پاک او بل پاک جوړوي، دوی دې خلاصمندانه ودرېږي. انشاءالله افغانان اوس پوه شوي دي د هر چا په مقصد.
ډېره مننه عبدالباقي صاحب. کور ودان د سکایپ له لارې هم یو اوریدونکی لرو.
بله بفرمایئ. بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. صدای اطفال هم میایه.
بله دی ما شما رو نیو چل لری شی او بیا خبری. اوکی مهربانی
سروان سید. تاسو ته میلمنو ته ټولو اوریدونکو د خپل سلامونه او نیکې خلی وړاندېګان. زما نظر د مسکو غونډې او نورو غونډو په باره کې دا ده چې دا ډول غونډې مخکې مې جوړې شوې وې او جوړېږي. دا غونډې زما فکر سره کومه نتیجه ور نه کړي. که چېرې افغان دولت له دې نه تېر شي چې وایي چې موږ پاکستان سره بس خبرې وکړو، طالبان له دې نه تېر شي چې موږ د امریکې سره خبرې کوو، مستقیما دوی یو له بل سره خبرې وکړي او له دې ضد او دې کینې څخه تېر شي، دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بله
کور ودان مهربانی عظیمی صاحب.
مننه. دغه سوال دی له میلمنو نه چې هر څوک ماته جواب راکوي. نن په میراث کې په اصل کې چاته رسیدو، امریکا ته که شوروي ته؟ دا یو. او بله خبره دا ده چې امریکا له زرګونو کیلومتره هغه خوانه د افغانستان په ټولو شیانو کې مداخله لري. نن شوروي ځان ته دا حق ورکوي، ولې په دې منطقه کې شوروي ابر قدرت ده.
اول خو شوروي نشته عظیمي صاحب، لا تاسې هیر نه دی لکه چې ملستاسو لکه شوروي هیر نه دی. اوس شوروي نشته، روسیا. مهرباني.
روسیا خیم دغه پوتین خیم په شوروي کې یو پوتین دی. او بله پښتنه مې دا ده چې آیا من باید لذت طول ممالک کشوره لکشی وای چشوری دغدغه روسیه ده او 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 ایران ده او پاکستان ده اپا من که لاسوانه که بی لدو سر باید من خیالی که ونلرو ده خیالی که للاره نه ده خپل مسائل ور سر حال نکو آیا که ده اروپایی مملکتون منگ ایمایه نکی منگ ده شوروی پا مقابل که در ایزاله ایسو مننه
صحیح دیر زیاد مننه نظر صاحب فکر کم چه ده سکایپ للاره چه اوریدون که نظر رو تربیه حد پر یو پشتن هم و دوی نظر داو چه وی ترسو چه د افغانستان حکومت او طالبان په خپل منځ کې مخامخ خبري و نکړي نو فائدہ نه کوي نه دی د افغانستان حکومت شرطونه شته او نه دی طالبان شته ک شاغله رنجبر صاحب په دې اړه نظر سرګن کې رنجبر صاحب کلن جواب ورکړي
او دا خو ډیره ښه خبره ده کومه نوې سوي سره په دې قسمت کې مواجه یاستو په دغه سوال مسکلونو کې مخصوصا په اخر او دغه لاسو کلمه کې هم د کریچه حکومت ډېر حمیدنه وکړلې هم د نننۍ حکومت چې مستقیمن طالبان سره اړیکې ونیسي مګر طالبان حاضر نه سولې چې افغانستان دولت سره مذاکره وکړي یا خبرې وکړي طبعا موږ افغانان یاستو او هیڅ وخت کې بل هیواد یا دریم شخص اگر معصیریت نلگی لکن منگه خپل افغانان که خپل نیست که سر جور جرائی هونو کو دی جرگو للاره دی ناسور لاره دی تماسون للاره اکر منگه خپل وطن منگه لگرانی او منگه مخنوی و کنه دیگه افغان واجنه نا چه دوار خواهو نا دی منگه دیر خواهسته زلمیان مری کدا طالب دی کدا دی منگ اگر اسکر دی او صاحب منصب دی دا ټول ځوانان دي چې هغه بشري قوت دی چې موږ دغه وطن باید دی جوړ کړو او ډېرې وینه و به له هر ورځ 2300 افغانان شهیدان کیږي مري له ټولو خواو نه او دا ډېر لویه ضایع ده د دې وطن لپاره که دغه حالت ته موږ راشو او موږ متفق دي څو چې
بله همینجا رنجبر صاحب محترم رنجبر صاحب ایگه پا خود درست است منتا قسم از روند صحبت ها و از چند سال گذشته قسم معلوم میشه که یا به این قناعت ما و شما رسیدیم که اصلا افغان ها در بین خود هیچ گونه مشکلات ندارن ما جنگ های قربانی جنگ های نیابتی استیم یعنی دیگر ها ما را جنگ می اندازه سب اگر به این کل ما قناعت بکنیم ما هیچ بین خود ما و شما صحبت کرده نمیتونیم برازی که یکی ما را روسیه اجازه نمیده یکی ما را امریکا اجازه نمیده یکی ما را چین اجازه نمیده یکی ما را پاکستان یکی ما را ایران از او خود در بین خود جور نمیه ما امی زنجیر چطور میتونیم بشکنانیم سرازی اگر کمک صحبت شود که ما بتانیم سرازی یا کمک کتام صحبت بکنیم که نوبت برسه به انجینیر صاحب و احمدزای صاحب آقای رنجبر
ما به شما موافق هستم که جنگ های افغانستان جنگ های نیابتی است و دیگه فقط یک رای حل وجود داره که یک رای حل داخلی یکی بین ملی و خارجی در ارتباط به رای حل بیرونی که اگر ما بتانیم یک اجماع منطقوی را با وجود بیاریم در اینجا که خود کشورهای منطقه نهایت مؤثر هستند سر مسائل افغانستان و اینا مثل قبلن با به اشاره کردم این کشورها به اینجا یک ستون پنجم دارن اگر ما از اون منکر نشیم هم پاکستان و هم روسیه به خصوص و هم ایران ایران در این اعزاب هشتگانه و پاکستان در اعزاب افتگانه و روسیه خود قبلا معرض کردن که اینا کمک بسیار فراوان کردن بار سکوت حکومت دست نزیبولا به اعتلاف شمال در مبارزه با طالبا این را هم خبر دارن هم پول دادن و هم امکانات مساعد کردن و هم تجهیز کردن و تمیل کردن و اونا تانیستن که بدنگر نبرای طالبا و این ارتباطات تا بال امرای دنیم روهای سیاسی وجود داره به این مناسبت است که ما نمیتونیم منتجی کنیم کشورهای منطقه را از پروسه صلح افغانستان و این مؤثر است و مسئله داخلی است که من سر ازو بسیار زیاد اتکا میکنم تا زمانی که ما قانون حاکم نسازیم تا زمانی که ما خود ملت خود از خود نسازیم. هیچ وقت افغانستان اصلا همه ثبات نمه و
خب سبی شرطتان خود یک کمک مشکل شد رنج برشه. خیر باشه این موضوع یک ذره مشکل است، قانون در افغانستان قانونمندی. برحال انجینر صاحب پشتون شما چی فکر میکنین؟ صاحب از این سواله که به رنجبر صاحب گفتم به شما میگم، اگه دیاتتان مانده باشه اگه جواب بدین صاحب چی باید شوه؟ یک ذره کوتاه جواب بدین که نوبت بانه به دیگران صاحب.
اما کوشش میکنم که کوتاه جواب بدم. من مسئله اساسی من جای شاید که حرفای رنجبر صاحب موافق باشم از خاطر اینکه ما باید نظری که شما دادیم، ما باید اول یک دفعه خود هم جور کنیم، موازی حرکت کنیم. به ایمان ما کدام مشکلی اساسی نداریم در افغانستان بین اخوام، الحمدلله. ایره من به حیث یک شخصی بسیار به طرف عرض میکنم، اما مشکل اساسی ما کل در نظام و در اداره است. اداره ما در حالت فعلی بسیار ضعیف است. این تنظیم میخواهد و منظمتر باید شود تا بتانه امید یک حرکت سودجویانه، حرکت صلح، حرکت منطقوی رو واقعا رهبری کرده بتانه. این امیر فعلا بدبختانه ما این قدرت نداریم، این رو باید به هر صورت به دست بیاریم. این تا جایی که ما دیدیم بر ما چیز گفته میتانه ایست که گروپ های مختلف و خرد بزرگ در مملکت هست که بسیار حساس هستند، میخواه که به یک طرف مثبت حرکت کنه. اما اینمی گروپ ها یک انسجام میخواه، با هم جمع شدن میخواه که باز هم انسجامش یک تحرک بسیار واضح میخواه. اگر این حرکت واقعا حرکت ملی شد یا حرکت های مختلفی که موجود است حرکت ملی شد، باز امی سفر بسیار دوردراز با آسانی طی شده میتونه. اینمی نقطه اساسی ماست.
بله.
تا وقتی که ما افغانا خود ما را هم جور نکنیم افغانستان جور نمیشه، تا وقتی افغانستان ما جور نکنیم.
بله، صدایتان هم قطع شد. همینجا قبل از اینکه سروان صاحب شما سوال تان را بکنین و احمدزی صاحب، همین سوالی که به دیگران راجع کردیم به شما راجع میکنیم. یک اصطلاح در بین ماست، ما امیر زیاد تکرار میکنیم سروان صاحب، او است که میگه اگر یک قسم دوستا داشته باشیم رقم ایران و پاکستان و امریکا و دیگران و روسیه نه چین حتی دیگه، میگه حاجت به هیچ دشمن هم نیست. صاحب شما چی پیشنهاد میکنین که صاحب ما بتانیم اول خود درست بکنیم که بتانیم در مقابل هر نوع سیاست های خارجی صحیح مقاومت کنیم و موقف خود ما کم بگیریم؟ صاحب چی میگن نزیز صاحب؟
احمد زیز بله، اون به خود امنیتی سکتور و اشتیار کوم کسی منگه لکسی دوان نوکره لامنگی یو سر پرنگ که نیو 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 سر ملکونو پسا تا چون مجدورو امداغ دیم دی امنیتی سکتور قربانه دی تر او کی بیا دې ذات مشیل دی کدی دایش لمن معمولی کوتی ورول دې بیر خصوص سوریتا یا ایران ها چې او سیسری بدا دغه ما خو بدا دا چې اوس یو ډال څه هغه پیژدام څه دې حکومت دا په یو ځی چې دوی خالي پینسره کوم کنه کوي ګورنا سکی او یو ګورول دې انداز جوړې چې مخ دې د هوت په ما نیمه خبر نه ای دې په وها دریدی د افغان حکومت سره خبرې لري شریکي اړپا افغانان کې د پرمختګ کې اوس نه کار د جوړي ګوکال بل کال بم جوړي ګوکانو تاریخ ده.
بله صاحب،
څنګه دا تا هغه رقم چې بل کو په اړه
ډېر مننه
کړی دا څه د خراب چې دوی په دې دې په ځای سره
ډېر مننه احمد صاحب، متاسفانه چې بیا هم تاسو اواز ډېر واضح او صاف نه راځي متاسفانه. یو اوریدون کلی کری دی وای د افغان ولس له پخوانی دشمن یعنی روسیې څخه د دوستی تمه باید ونه کړو. دا خبره عمرزی له هراته کړی دی، وای چې روسیه له طالبانو سره مینه یا عشق نه لري بلکې خپل ګټه لټوي. یو بل اوریدون کې د روان وضعیت یعنی نیابتي جګړه له کرکټ لوبي سره پرتله کړی دی. محمد فهیم ادیب له میدان ښار لیکي دی وای زما په نظر دا اوسنۍ نیابتي جنگی لوبي چې په افغانستان کې روان دي دا شل اووریزي لوبي دي پنځوس اووریزي لوبي خلا پاتې دي او په راتلونکي وخت کې به کیږي په هغو کې به ابرقدرت له ابرقدرت سره مستقیما جنگ کوي. رنجبر صاحب ستاسو او د نورو مېلمنو له دې خبرو څخه خلکو لکه چې دا نتیجه واخیستله چې افغانستان چې تر اوسه پورې د ګاونډیو هیوادونو د څو نسبتا وړو ګاونډیو هیوادونو له لوري پکې نیابتي جنگ روانو یا د سیمې د قدرتونو لکه چې داسې معلومیږي چې ستر ځواکونه یا ستر قدرتونه غواړي په دې جنگ کې ځان شامل کړي، تاسو دوی ته څه وایست؟
زه موافق یم، موږ وړاندې هم نظر صاحبم دا موضوع مطرح کړله او زه ورسره موافق یم چې افغانستان کې د څو لسیزو کې نیابتي جنگ روان دی او دغه څو سپورې نه دی ختم شوی، مګر نیابتي جنگ په دې هېواد کې کېږي چې هغه د دینونو نه هغه ورسته یوه ورسته ابي او هغه یو مقتدر هېواد کې یو قوي هېواد کې چې هلته قوي مرکزي دولت وي هلته ناشونی ده چې بیا نیابتي جګړه په مخ لاړه شي. ولې په ایران کې نیابتي جګړه نشته په داسې حال کې چې امریکا چې ډېر یو لوی ځواک دی او اکثرا غربي هېوادونه علنا دښمني لري د ایران سره، همدارقم په ډېرو نورو هېوادونو.
بله بله، دا خو دلایل دي، دا خو تاسو دلایل وویل رجبر صاحب. دوی د اوریدونکو فکر کوم اصلي مقصد دا دی چې په افغانستان کې خو صحیح ده دا پنځلس کاله کېږي نیابتي جنگ دی، لیکن دا نیابتي جنگ د زبر ځواکونو یا برقدرتونو ترمنځ نو. آیا تاسو موافق یاست چې دا نیابتي جنگ به اوس په آینده کې د برقدرتونو ترمنځ وي؟
زه فکر نه کوم، شرایط ډېر بدل شوي دي اوس. هغه د پخوا جنګونه که موږ فکر وکړو څه پېښي په دې کې سل په سلو کې معتقد وم چې هغه سوچه نیابتي جنګونه وو، مګر اوس زه په دې اند یم چې زموږ د منطقې هېوادونه چې په دې جمله کې خصوصا چین او حتی روسیه هم د دې کومې لیوال نه دي چې دغه منطقې کې دغه بې نظمي او جنگ ادامه پیدا کړي. دوی ډېر غواړي چې دلته د خپل اقتصادي هغه وکړي، د پراختیا او مجددي اقتصادي هغه لاسوهنه او نفوذ اقتصادي نفوذ خصوصا چین. ډېر لیوال دی چې پاکستان دوی ته واکسي چې که وڅي کېدلی چې هلته ترانزیتي لارې وچي، د اوسپنې پټۍ جوړې شي، د ورېښم لاره احیا شي او دلته نوي مارکیټونه دوی پیدا کړي.
درست
جنګ په دغه منطقې کې د هېڅ هېواد په ګټه.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. وګورو چې انجینیر صاحب پښتون هم له تاسو سره په دې مسله کې موافق دی. انجینیر صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. انجینیر صاحب پښتون، لکه چې اواز نه دزی یا ستاسو اواز نه راځي، پر حل خیر تاسو به بیا درشو د شغلی نذیر احمد احمدزی نظر به وورو. شغلی احمدزی، تاسو موافق یاست چې روسیه او چین او نور هیوادونه غواړي چې په سیمه کې اقتصاد وغوړي شي او لکه څنګه چې دوی وایي روسیه نه غواړي چې په افغانستان کې نیابتي جنگ پیل کړي؟
دې مختلې دې خپل اقتصاد روس تور کې هغه بیلې لارې لري. دا دې معنا نه ای چې ترورزم ته کی اروپل هیواد مې تجار په یو د تیرا سره کې نو د امنیت په پزای سره بزنس کول دي. یو د نظر سره په شخ خالد یم چې څه چې د رقم ته نه لري نو باید موږ د خپل اقتصادي عمرات او ډاکټر ادونه دوی او غوښتنه کوي مالی تاسو د اروپا د انسان د امن په توګه دا د اقتصاد سره کوي دا هغه د امنیت په کې موجود دي. خدای دې تاسو په نام چې دین د امنیتي د افغانستان منځ وړلو یا افغانستان د ټولنې د تقویو لپاره نوم پی خې د دې سمالي کې ما اقتصاد او لارې نو هغه
لیکن احمد زی صاحب کمو توجه کړی وی ځین روسی چارواکو ویلی دی، حتی هم د مسکو د غونډې په ارتباط ویلی دی، وای موږ د غونډې او د حلزل د دې لپاره کوو چې طالبان راضی کو د سولې پروسې ته او غوی خبري وکي. غوی داسې خبري هم کوي
کور موږ قازان خلیدا دې موږ په
کچیر مون قرارداد تر کړی وای تاسو د پاونو سره سب کې یا د پاونو د تاسو دمر نزیه ستاند دی یو د ځان سره دوی پک کې چې طالبانو د دوی تر مخه ډیره فاصله موجوده ده ځکه د اسلام په نام او څه دوی د اوس پر کې باندې نه قابل لري
لیکن عملاً دا تاسو وایئ چې ورسره نږدې شوي دي دادا عملاً خو دوی وایي چې تماسونه لري خبرې کوي
وایم چې دوی اقتصاد مطلب نه ده دوی افغانستان کې د ترورزم مطلب ده دوی کومکونه د اقتصاد بڼه نه وري نورې لارې داسې یو څوک تم په افغانستان کې تکړي او هغه د افغان حکومت یا د افغان نظام یا د افغان بچو د وژلو خاطر دوی هغوی مسله کوي هغوی ته پیسې په اختیار ورکوي او همدارنګه د افغانستان نورو مراد کې لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه سرحدات کې دوی ټریننګ سینټرونه جوړ کړي دي د یو مسنګي په نام باندې د تاجکستان او د یو افغانستان د ولایت ترمنځ یو سرحد ده قرارداد جوړ کړي دي خلق کیږي خو داسې نه چې افغان حکومت موږ اطلاعات نه لرو همدغه د دولت څخه د افغانستان ګوند نه خبره ما
تشکر
دا پر مستر کا په دغه توګه چې دی غواړي د امنیت خطر معنی یا اقتصاد خطر معنی موږ اقتصادي بدلون یلو ترور راځي چې کیرنی کوم شریش لري خبر الله نه د خلکو او که دا رقم ته دوی موږ چې وخت فکر کوي خدا خو به دې په ګور ته وي چې د بدلون تاریخ سره معلوم ته بیا هم فکر نه چپنا نے نو ډیر زیات مجبوره کړی دی اوس نامن کو سلام خیدان زخمیار رو د پاول مې د منبر رو ټول ایران او رام ته ما دي
بل تشکر
چې مور دې دا دې لپاره کومه ایده دی خو دا یو افغان د نو مجبوره کړی دی په اړه سامو
تشکر راجب صاحب. خب آخرین سوال از رنجبر صاحب. رنجبر صاحب یک مسئله دیگه هم اقمار روسیه همسایه های ما شما ترکمنستان و ازبکستان نگه پا اگر ما مناسبات خود که ته روسیه خراب کنیم یا مگه سرده را بسته کنه او سو که ایران هم وز ما خراب شد و سرده بسته کنه ایسان هم پاکستان هم سرده بسته کنه بیخی ده ایجه ده یک معاصره میمانیم چطور شوه که بدون از اینکه اینا را خفه بسازیم یک سیاست مثبت ایجاد شوه که جنجالای ما کم شوه زیب
این مسئله بسیار مهمه چیزی که شما به او اشاره کردین ما باید منافع ملی افغانستان جدا در نظر بگیریم حال یک شمال نو میوزه که از او ما بیخبر استیم در امریکای داره نو به وجود آمده و تا حدود زیاد تغییرات به وجود آمده ما عملا میبینیم که یک متحد بسیار قوی ما در دنیا داریم که او ایالات متحده امریکا است که ما دو قرارداد بسیار مهم هم رایزی داریم مگر در کنار از این ما میبینیم که آقای اطمار میره به مسکو و در اونجا مسافرت میکنه و در اونجا مذاکرات بسیار بلچسبیت میگیره و روسیه هم چند بار اعلامیه نشر میکنه که ما هیچ نوع پشتیبانی از طالبان نکردیم و نمی کنیم و ما فقط هدف ما آوردن صلح در این منطقه است و طالبان را ما تشویق نمی کنیم که اینا اگر بتانن به یک نتیجه برسن و ما قبلا معرف کنیم که بدون اینکه ما یک اجماع منطقوی را به وجود بیاریم که در اون نقش بسیار بزرگ و محوری در حال روسیه بازی میکنه اگر خوش ما میایه در مسکو اینو جلسات دارد میشه که کل کشورا در اون اشتراک میکنه ما خودمون زوی نیستیم
بله تشکر سید بله وقت ما خلاص شد بسیار زیاد تشکر به امید از اینکه افغانستان بتانه از این مزلا خلاص شد امروز برنامه رو به پایان میرسانیم چطور آقای ساروان از محترم آقای انجینر محمد یوسف پشتون محترم آقای کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان حاجی صاحب نذیر احمد احمدزی نایب دوم ولوسی جرگا یک جان تشکری میکنیم همچنان مثل همیشه در عقب میکروفون همکارای ما ابراهیم هارون و وایس کاکل و میر احمد صافی و رامین کاکل با ما همکاری زیاد کردن از همکاریاشون یک جان تشکر تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
کوم سندره را تراوڑا سندره را تراوڑا جن کوم سندره را تراوڑا جن کوم سندره را تراوڑا الوزما 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 وزر را تراوڑا الوزما وزر را تراوڑا شنکم سندری را تراؤنا شناخت د خیبر را تا مچوکړه شناخت د خیبر را تا مچوکړه شناخت د خیبر